درانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو بل خبرونه تمو سه اجمل اند هر کله کوم د افغانستان دفاع وزارت وایي د تاجکستان هغه ادعا سمه نه ده چې ګوندې د هیواد تل افغان خاوري ترهګر ورا وخت یو هلته پر پوستو بریدونه کړی دي. دا مو د افغانستان په مسایلو کې د سر موضوع ده. نور ریپورتونه لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. سفولا ستانکزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د پکتیا ولایت د استیناف محکمې درې قاضیان او یو اجرایي مامور نن کابل ته پلار په لوګر کې د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوې دي. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شوي نن د کابل هوایي ډګر ته رسیدلي او نن په لبنان کې زرګونو زده کوونکو له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول او خپل او له دغه خوځښت خپل ملاتړ اعلان کړ. پوره خبرونه د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر په لوی لار درې قاضیان او یو بل کس د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی دي. دا خبره د لوګر امنیه قومندان رحم خدا مخلص نن ازادي رادیو ته تایید کړه. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت هم ازادي رادیو ته تایید کړه چې د پکتیا د استیناف محکمې درې قاضیان او د دې محکمې یو اجرایي کارمند کابل ته په لار په لوګر کې وژل شوی دي.
په شهیدانو کې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د جزا د دیوان رئیس نور الله قربانی، د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د جزا د دیوان غړی زین الله حافظی، د پکتیا ولایت د عامه امنیت د دیوان غړی محمد ایمل او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د دیوان اجرایه مامور سید کبیر شامل دي.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانکزی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې یاد قاضیان په شخصي کورالا موټر کې کابل ته پلارو چې د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان خارګوټي ته نږدې د غازی آباد په سیمه کې لګاډي ښکته شول او په ډزو وشتل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دی ویلي خو مخکې د دغه سی پی خوپړه اخیستي. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان هغه ادارات کړ چې وسلوال له افغانستان وروختي او هلته حمله کړي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزه
ترهګر له پولې اخوا وو او جګړه هم له پولې اخوا شوی ده. هغه کوم ایدات شوی ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خوري په تاجکستان باندې برید نه ده شوی. ترهګر هم له پولې اخوا وو او جګړه هم د تاجکستان په خوره کې شوی ده.
د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال له افغانستان وروختي او دغه هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. چارواکو ویلي په دې حمله کې شلو مخپټو وسلوالو برخه درلوده، 15 کسان له امنیتي ځواکونو سره پنهښتو کې ووژل شول او 15 نور ژوندې ونیول شول. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني جی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د دغو افغانانو چې شمېر یې شپږ درستنه یاد شوی د ډګر ته رسېدل تایید کړي. چارواکو ویلي له جرمني د دغو استل شوي افغانانو الوتکه نن سهار شاوخوا 8 بجې په دې ډګر کې کېناسته. دا له 2014 کال راهیسې د افغانانو 9 ډله ده چې جرمني یې بیرته خپل هیواد ته استوي. سلګونو پناغښتون کې چې ویل کېږي ډیری افغانان او افریقایان دي نن د پاریس په شمال کې له دوو کمپونو بل ځای ته انتقالیږي. یو ورځ مخکې د فرانسې حکومت د مهاجرت د مخنیوي لپاره تدابیر اعلان کړل. د پناغښتونکو شمیر چې په سن دینس کې په دې کمپونو کې اوسېدل 1400 تنه یاد شوی. د پاریس د پولیسو مشر دیریت لاله منت نن خبریالانو ته وویل ډیری کورنۍ او کوچنیان په دې کمپ کې اوسېدل. د ده په وینا دا کورنۍ ځانونه افغانان او افریقایان معرفي کوي. د فرانسې چارواکو ویلي نور اجازه نه ورکوي چې پناهغښتونکي پر خپل سر په پاریس کې خیمې ودروي. د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون حکومت ژمنه کړې چې د پناهغښتونکو په اړه به خپل سیاست سختوي. نن په لبنان کې زرګونو زده کوونکي له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول. دا څلورمه اونۍ ده چې د لبنان د حکومت پر ضد بېساري اعتراضونه پیل شوي. دوی د هغو سیاستوالو پر وړاندې غږ پورته کوي چې په فساد او بې کفایتۍ تورن دي. خپل راتلونکي ته اندېښمن دغه اعتراض کوونکي وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او کار نشته. یو مظاهرچی او د پانتون محصل محمد زاغلول نن وویل
نحن تلاميذ مدارس رسميه وخاصه معاهد جامعات
موږ د دولتي او شخصي خونځیو پانتونو او تعلیمي مؤسسو زده کوونکي او محصلین غواړو کامیاب شو په خپل واد کې له هغو ډیپلومونو سره چې اوس په دیوالونو زړیدلي کار پیدا کړو. په لبنان کې اعتراضونه د اکتوبر په اومه پیل شوي. سعد حریری د تیرې میاشتې په پای کې اړ شو چې د صدر اعظم په توګه له واکه لیرې شي، خو د ده استعفا اعتراضونه چوپ نه کړل. اعتراض کوونکي چې د فساد او بیکاریو په خاطر مظاهرې کوي د حکومت د ټولو چارواکو استعفاوی غواړي. او ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام پشا شو. د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل په فردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دې اعلان مخکې د دې ادارې ویاند بهروز کمالوندی ویلي په څو ساعتونو کې به د نړیوال اټومي انرژي د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنټروفیوژونو د دستګاهو ته د ګازو د لیکت بهیر پیل شي. امریکا متحده ایالاتونو د ایران دغه اقدام په یو ناسم لوري غټ ګام بللی دی. تهران وروسته له هغه چې واشنگتن د 2013 کال په مې کې له شوي اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي توګه له دې تړونه د پشا کېدو ګامونه پورته کړل.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادارات کړ چې ګوندې دې هیواد ته له افغان خاورې وراوختو ترهګرو د دوی پر پوستو حملې کړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زه
پول دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه شوی، ترهګر هم له پول آخو او جګړه هم د تاجکستان په خاورې کې شوې ده.
دوستانو په دې اړه به بشپړ رپورټ در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې ټاکل شوی چې د سلواکیا هیواد چارواکي هغه سل تن افغان محصلان له دې هیواد وباسي چې د سلواکیا د هوایي چلن په پانتون کې زده کړې کوي، خو دفاع وزارت وایي اوسمهال دغه ستونزه هواره شوې ده. که وختو د افغانستان په اړه به سینینور رپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې ایران وایي د فردو تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. کور کلی اونیس پروګرام او د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې د هغه ځانګړی پروګرام هم دراوړو چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادارت کړی چې ګوندې دې هیواد ته له افغان خاورې ترهګر وراوختي او هلته یې پر پوستو بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې ده او ترهګر هم له افغان خاورې بیرون و. په همدې حال کې یو شمېر پوځي افغان کارپوهان وایي هیڅ شواهد نشته چې د حمله دې له افغان خاورې شوې وي. تاجکستاني چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوه ډله چې له افغانستان نه وراوختي او په داعش پورې تړلې د دوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې ثابت کړي د تاجکستان په یو سرحدي پوسټه حمله کوونکي ترهګر له افغان خاورې تللی وي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخوا وو او جګړه هم له پولې اخوا شوی ده. هغه کوم اعداد شوی ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پول دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه شوی، ترهګر هم له پول آخو او جګړه هم د تاجکستان په خاوره کې شوې ده.
دفاع وزارت که څه هم د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د وسلوالو تحرکات نه ردوي، خو وایي چې اوس مهال دغه وسلواله ډله په افغانستان کې تر ډیره حده ځپل شوې ده. د دې وزارت چارواکي وایي په افغان خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه نشته، بلکې دغه وسلواله ډلې د دې هیواد له پولو بهر پټنځایونه لري. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو تیر ورځ ادعا وکړه چې د وسلوالو یوه ډله چې په داعش پورې تړلې وه له افغانستان وروختي او د هغوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ګارد د ځواک په یو لنډ بیان کې ویل شوي چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په درېیمه د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیان ولسوالۍ ته ورتیر شوي وو. د ریپورټونو په اساس په دې ډله کې یو خزه هم وو. د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابت کړي وسلوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. ل ډلې باری اریز دغه شان وای چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځ سیمه چې د تاجکستان پولی ته نږدې دي د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي بلکې هلته تر ډیره وسلوال طالبان فعالیت لري.
داسې کره شواهد نشته چې هغه دې په زغرده باندې داعش مسله د تاجکستان پر پولو باندې ثابت کړي. داعش داسې یو نړیوال ځواک دی چې هغه په نورو هیوادو کې هم په اروپایي او آسیایي هیوادو کې بریدونه کوي. دا د دې معنی نه لري چې دغه هیوادو په څنګ کې خامخا بیا دلته د داعش پایګاوي دي یا نور څه.
ښاغلی عارض، د دې تر څنګ په تاجکستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د څه مودې وړاندې حملې ته اشاره کوي چې پر بایسکل سپرو اروپایانو شوې وه. دی وایي دا هغه څه دي چې ثابتوي دغه ډله په یاد هیواد کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه داعش وسلوالو د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د غزنی ولایت اوسیدونکي غواړي چې حکومت دی او په ځانګړې توګه امنیتي ځواکونه دي په دې ښار کې د ترورونو د روانې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې له تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو لوري ځینې کسان په نښه کیږي او وشل کیږي. حبیب رحمان تاثیر په اړه رپورټ لري.
دا دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه غواړي تر څو په ښار کې د هدفې وژنو مخنیوی وکړي. دوی وایي له تیرو اوو اتو کالو څخه د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قمندانۍ تر څنګ دولتي کارمندان، امنیتي سرتېري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان، مخورین او ولسي خلک وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو دوو اونیو کې د غزنی ولایت د استناب څارنوالۍ اجرایه مدیر مجتبی حنیفي په ګډون ډیری دولتي کارمندان، امنیتي سرتېري او قومي مشران وژل شوي دي. غزنی ښار دوه تنو اجمل او نصرت ازادي راډیو ته وویل که په ښار کې د وژنو روانه لړۍ بند نه سي پایله به خراب وي.
زما نوم نصرت دی، د غزنی اوسیدونکی. په غزنی کې وضعیت خراب دی، ترونه کیږي. پرون هم تاسو ولیدل چې غزنی ښار ته نږدې د ولایتي شورا د یوه وکیل بادیګارد هم په ډزو سره وژل شوی و. نو تاسو له همدې نه قیاس وکړئ چې وضعیت به څومره خراب وي. په تېر کې هم دلته مدني فعالان، علما، قومي مخور، دیني عالمان، امنیتي سرتېري په قتل رسېدلي. دا لړۍ دوام لري.
زما نوم اجمل ده، د غزنی ښار اوسیدونکی یم. د ښار په منځ کې فعلا هیڅ امنیت نشته. تاسو وینو د قمندانۍ په سل مترۍ کې نفر ویستل کېږي او څوک نشته چې د هغو مخنیوی وکړي. او هغه تېر تښتي چې خبره پسې جوړ کړی دا وتښتي، ولې فرار کېږي؟ باید دولت امنیت راولي. ډېر خلک دلته ترور کېږي، ویستل کېږي. دولت باید د هغو مخنیوی وکړي.
بل لور ته بیا د غزنی نظامی چارواکي ټینګار کوي چې نور به دغه ډول پیښو مخنیوی کوي. د غزنی امونیا قمندان سمونوال محمد خالد وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت له امر سره سم یې په ښار کې ځای پر ځای چک پوینټونه جوړ کړي او تلاشیانې زیاتې کړې دي تر څو د وسلوالو ترورونو مخه ډپ کړي.
تاسو ولدل چې موږ عملاً شار تر وتلی وو. مطابق د امر د وزیر د داخلي مهین صاحب ارشد، موږ هغه پلان جوړ کړی دی چې روزمره موږ چې پوینټونه ایجاد کړي دي په مختلفو ساحو د ښار کې چې موږ د عملیات ادامه لري. او نن هم تاسو عملاً ولدل چې موږ د څو موټرو، رینجرو، بلډرو، بعضې مو شخصي موټر وو چې موږ شیشې ورته سپینې کړې. او بعضې خلک چې سلا جوازونه لري د هغو پوښتنه تې کېږي چې سلا کارت ونه لري، موټر یې تضبطېږي او قانوني چلند ورسره کېږي.
که د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې دلته امنیتي وضعیت له ورځې بلې ته ښه کېږي او په دا وروستیو کې په غزنی کې د امنیتي سرتېرو له لورې تلاشۍ زیاتې سوې دي، خو لا هم د وژنو او وسلوالو بریدونو مخه نه ده نیول سوې چې د دغه ځای ښاریان ورڅخه زیات اندېښنه لري.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ.
ټاکل شوی چې د سلواکیا چارواکي هغه سل تنه افغان محصلان له دې هېواد وباسي چې د سلواکیا د هوایي چلن په پوهنتون کې زده کړې کوي. د تحصیلي اسنادو په سپارلو او د زده کړو په اسنادو کې ستونزې هغه لاملونه یاد شوي چې لامل یې دغه اقدام کیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال دغه ستونزه حل شوې. په اړه یې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د سلواکیا د اس ام آی ورځپاڼې راپور ورکړی چې د افغان ځواکونو هغه سل تنه پیلوټان او تخنیکي انجینران چې د زده کړو په هدف سلواکیا هیواد ته استول سوي اوس د دې هیواد د کوزیس له پوهنتونه د خارجېدو له ګواښ سره مخ دي. د هغه پوهنتون دی چې یادو محصلینو پکې هوایي زده کړې کولې. دغې ورځپاڼه لیکلي چې د روان کال په مني کې د افغان هوایي ځواکونو څو پیلوټان او تخنیکرانو ته بې له دې چې د دولسم ټولګي د زده کړو فراغت سندونه وړاندې کړي په کوزیس پوهنتون کې د شمولیت اجازه ورکړل سوې ده. د یاد پوهنتون رئیس د سلواکیا له رسنیو سره په خبرو کې منلې چې دغو محصلینو ته په افغانستان کې د اسنادو د اجرا د پیچلو پړاوونو او بیوروکراسۍ له امله په مشروع ډول د تحصیل د دوام اجازه ورکړې. نوموړي ویلي خو دغه افغان محصلین د تحصیلي کال په جریان کې ونه توانېدل چې خپل تحصیلي اسناد وړاندې کړي، نو ځکه د دوی درسونه ځنډېدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یوازې د افغان هوایي ځواکونو د دغو محصلینو د عدم مسؤلیت په فرمونو کې ستونزې وې، نه د هغو په اسنادو او مکتوبونو کې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزه حل شوې ده. هغه وایي د هوایي ځواک یو شمېر محصلین چې ټاکل شوي او په سلواکیا کې زده کړې وکړي، دا چې د دوی د تګ په وخت کې په اماراتو او چک هیوادونو کې منتظر وو. د سلواکیا دولت د دوی د عدم مسؤلیت فرمې د افغانستان له دفاع وزارت غوښتي وي. موږ دغه فرمې ته یې مراحل کړي او وروسته د تایید ترلاسه کولو لپاره د سلواکیا دولت اړوندو بنسټونو ته مو وسپارلې. اوس دوی په عادي توګه کولی سي په دغه هیواد کې خپلو درسونو ته دوام ورکړي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغه ستونزې لامل د افغانستان په ملکي او پوځي برخو کې فساد په ګوته کوي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه بې استعداده یې د خشخوري په اساس، د واسطې وسیلې په اساس، یا د ارتباطاتو په اساس، یا د قومي مسایلو دلته یا د زباني مسایلو په اساس لیږل کېږي. په دې نه څه که د هغو د درسونه متوقف شوي، دا واضح خبره ده چې هغو
د دفاع وزارت په وینا اوس مهال افغان پیلوټان له سلواکیا سربیره په یو شمېر نورو هیوادونو له هغې جملې د امریکا په متحده ایالاتو کې په زده کړو بوخت دي. که څه هم په دې اړه مو د سلواکیا د کوزیس له پوهنتون سره اړیکې ونیولې، خو دوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د بلخ ولایت په ګڼو ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو بې برخې دي، ځکه مخابراتي شبکې کار نه کوي. مجیب الرحمن حبیب زی پر ریپورت راکړي.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي 24 ساعته مخابراتي خدماتو ته لا نه لاسرسي شکایت کوي او سیمه ییز حکومت د دې ستونزې د حل په برخه کې پر بې پروايي تورنوي. د بلخ ولایت د چهاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد او زاري ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د طالب وسلوالو د ګواښونو په دلیل مخابراتي شبکې د شپې لخوا غیر فعاله کیږي او یا د مسلې دوی له ګڼ شمېر ارتباطي ستونزو سره مخ کړي دي. د دغو ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې دوی له کابو شپږو میاشتو له دغه ستونزې سره مخ دي او په کراتو یې دا مسله د بلخ ولایت د مخابراتو له ریاست سره شریکه کړې، خو سیمه ییزې ادارې تر دمه د ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله قریشي ازادي راډیو ته وایي
ستاره شبانه انتنو قطع است، مردم بسیار به مشکل
د شپې لخوا انتنونه قطع دي، خلک یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دولت ته مو په دې عرض کړی خو تر دمه هیڅ پاملرنه نه ده شوې. باید د خلکو د ستونزو ژر تر ژره حل شي. د شولګری ولسوالۍ اوسیدونکی سهیل اختری هم په دې اړه وایي
شش ماه میشه که از طرف شب آنتنای تلفن
شپږ میاشتې کېږي چې د شپې لخوا په چهاربولک ولسوالۍ کې د موبایل آنتنونه قطع کېږي او خلک له یو بل سره اړیکې نشي نیولی، خو دولت هم په دې اړه د حل په برخه کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست هم په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو د آنتنونو د پرې کېدو مسله تاییدوي او اساسي لامل یې په دغو سیمو کې روانه جګړه او ناامني بولي. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر محمد تقی پویا ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو د آنتنونو پایې د جګړې او د طالبانو د فعالیت له امله ویجاړې شوې دي او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د شته ګواښونو له امله د شپې لخوا د مخابراتي شبکو آنتنونه پرې کېږي. ښاغلی پویا زیاته کړه چې د مخابراتو ریاست او د بلخ امنیتي ادارې په هڅه کې دي ترڅو په ټول ولایت کې په 24 ساعته توګه د مخابراتي شبکو فعالیت بیا پیل کړي.
د هغه سیمو پاره چې زموږ دستګاه یا پایې پکې ویجاړې شوې دي هلته جګړه روانه ده او طبعا انتنونه قطع کېږي، خو هغه سیمې چې امنې دي هلته بیا فعالیت منظم دی. موږ او امنیتي ځواکونه هڅه کوو تر څو دستګاه بیا فعال کړو. تر دې دمخه وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې یا د ډله تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیت بندوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې ځایی خلک مدرسې غواړي. دوی وایي چې که دغل تشته مدرسو ته هم پاملرنه وشي نو ګڼ هغه خلک به له پاکستان څخه له تګ رامنې شي چې پاکستاني دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره سي. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله نوري نور حال راکوي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شاوخوا 19 کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ودې ته هیڅ پام نه دی شوی او په خپل ولایت کې د دینی مدرسو جوړولو غوښتنه کوي. د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله او ذبیح الله وای
دارالعلومونو تعمیر نشته نو دې بخش توجه باید وشي. تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځینې غریب شاګردان وي هغوی دپاره لیلیه تهیه کړی شي چې مهیا شي هغوی بیا د پاکستان ته تګ نه پاتې کېږي.
دینی مدرسې زمونږ بنیاد دی، مونږ افغانان ټول مسلمانان یو، دلته باید دینی مدرسې جوړ شي که زمونږ آینده نسل داسې یو روحیت تربیه شي چې هم وطن پرس وسي هم د خپل هیواد مینه ورسره وسي.
دوی وایي ډیری ځوانانې د دینی زده کړو د حصول دپاره پاکستان ته ځي چې هلته په اکثرو مدرسو کې ورته د افغانستان په خلاف ذهن ورکول کېږي او یاد ځوانان دې ته اړ کېږي چې د افغان حکومت او افغانانو خلاف وسله راپورته کړي.
خصوصا زمونږ کلی نه اوس هم شل دیش علاقم پاکستان کې
غځې نور هیوادونو کې چې موږ اجازه کړې کوو خصنه دارش کاغینه ځینې خلک غلط استفاده اخلي او بیا د غوی په دغه باندې لمسی او دلته وطن ورانی د پرم کار کوي. موږ ته
چې هغه از غځې نه تربیه شي دلته موږ تاسو یو غټ مشکل ایجاد دی ځکه هغه په روحیا هغه په هغه اداره هغه په نظم تربیه کیږي او د خپل هیواد وته د ښکاری لکه یو بیگانه.
نورستانیان وای ک په وطن کې د نن طالب العلم او ته د دیني زده کړو د حصول خې زمینی برابر شي نو ټول ځوانان به په خپل دینی مدرسو کې په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي چې هم به د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي او هم به نور زده کوونکو ته وطن سره د مینې درسونه ورکړي.
دینی مدارس ته موږ ډېر اړتیا لرو او اولادونه ښه تربیه کوي او ښه موږ دې ته غواړو چې توجه شي دولت په بس خپل وطن کې چوکې ډېر به ښه غواړو چې دغه وطن کې خپل وطن کې زده کړو او خپل وطن د باندې خدمت هم وکړي.
د نورستان چارواکي هم مني چې په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ستونزو هواری ته ځانګړی پام نه دی شوی او دوی هوډ لري چې د دینی مدرسو ودانیو او نورو شته مشکلاتو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې په ټول نورستان کې 19 مدرسې لري چې اکثره ودانۍ او نورې اسانتیاوي نه لري.
موږ په نورستان کې 19 مدارس رسمي لرو، یو درلومي مرکزي لرو او درې در فاضل لرو. د خلکو تقاضا د ایجاد او تاسیس د مدارس ډیر زیات دي. د ټول مدارسو کې د 2252 شاګرد طالب العلم لرو، هغه کې تقریبا 2 رجنکیان دي او نور باقی متباقی شدي علاقان دي. امیر ستونزه مشکل لرو چې جماعت نه لري، تشنابونه نه لري، دغه موضوع دي. مشکل زیات لرو که وزارت یې شد زیات کی.
حماد وای د ډیرو کمو امکاناتو سره یې پاکستان ته د ګڼو زده کوونکو د تګ مخه نیولې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای د پوهن ریاست مسولینو او د دینی مدرسو مشرانو ته لارښوونه کړې چې زر تر زره دي خپل ستونزې ورته راورسوي.
ریاست معارف او د تعلیمات اسلامي بخش دي ټول پروپوزلونه سره د نقشو هر څه دی آماده کې ان شاء الله دغه مشکلات به د خدای په فضل او کومک باندې حل.
په نورستان کې اوس مهال په 19 رسمي مدرسو، یو مرکزی دارالعلوم او درې دارالحفاظونو کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي د قران کریم او دینی علومو په زده کړو بوخت دي چې 2000 پکې جونې دي. اوس هم زیات نورستاني ځوانان پاکستاني او دینی مدرسو کې زده کړې کوي. که چیرته ورته په کور دننه اسانتیاوي برابر شي نو هغوی به له مسافرۍ خلاص شي او هم به خپل وطن کې دینی زده کړې ترلاسه کړي.
ازادي راديو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي د فردو تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې. تهران په دې اقدام سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام هم په شا شو. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دې اعلان مخکې د دې ادارې ویاند ویلي چې په څو ساعتونو کې به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو ټوپ حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیوژونو دستګاه ته د ګازو د لېږدولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د بهروز کمال وندي له قوله خبر ورکړی چې ویلي و له نیمې شپې به د یورانیمو د غني کولو پروسه پیلېږي. تهران وروسته له هغه چې واشنگټن د 2013 کال په مې کې د ایران او شپږ قدرتونو ترمنځ د ترسره شوي اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړونه د په شا تګ ګامونه پورته کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې یو ویاند ویلي چې د دوی څارونکي هلته په ایران کې سته او د هر پرمختګ په اړه به دغې ادارې ته چې مقر په ویانا کې دی راپور ورکړي. دغې ادارې دا هم ویلي چې د دوی مشرتابه پلاوی به نن د نومبر 1 په ویانا کې د ایران په اړه یوه فوقالعاده غونډه ولري. تر دې څو ساعته د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د امریکا او د هغه د متحدینو د ناسمو پالیسیو له کبله د فوردو اټومي بټۍ بیرته فعالېږي. له دې جلا ځینو ډیپلوماتانو چې په ایران کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له فعالیتونو سره آشنا دي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني چارواکو تېره اونۍ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوه څارونکې چې د ایران په نتانس کې اټومي فعالیتونه څارل، د یوې لنډې مودې لپاره ونیول او د هغې اسناد یې قید کړل. خو د دې ادارې یوه ویان چې په یاد سازمان کې د ایران استازی هم دی د دې راپور په اړه له څویلو ډډه کړې ده. د 2015 کال اټومي تړون د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له 130 تر 150 څارونکو ته اجازه ورکوي چې په ایران کې اټومي فعالیتونه وڅاري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر پر 15 ویلي و چې دوی به په 1040 سنتریفیوژونو کې د ایرانیمو د بډاینی چارې پیل کړي. د دې خبرې په خبرګون کې د امریکا متحده ایالات ویلي و چې ایران پر ناسم لوري لوی ګام اخلي. د فرانسې ولسمشر هم دا د ایران لخوا یو جدي پریکړه ګڼلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پر ایران غږ کړی چې د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي، خو مسکو دا هم ویلي چې پوهیږي ولې تهران له خپلو ژمنو پر شا کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو وسم ستاسو لپیغامونو چو پیغامون راخلو.
ستاسو لپیغامونو
زده او د ولسوالۍ د جنخیل نه خبره کوم چې کومه د خور غربانو ته کومه مرسته کې ورته شي. هغه ټوله د لوټمران چې دي ټوله سره چور کړه، خور غربانه ټوله پاتې وي. ما د تاسو نه دا هیله کومه مرسته شي چې غو سره خپل آیات ولیږي نورو خلکو په لاس ورم کې. السلام علیکم و رحمت الله.
زه عبدالقدیم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. د ارغنداب سرک دا څونه وخت کېږي چې نه جوړېږي، پیسې څوار راوتلي دي، بېرته ورکې شي. هغه کار یې بند شي. اوس نو بیا د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دا راته جوړ کړي دا سړک. بېخي به ډېر وخت کېږي، دونه مهم ولسوالي ده او دا سړک یې نه جوړېږي. فقط وسلام.
ما پیغام دغه د ازادي راډیو ده چې د هلمند د دهران په ولسوالۍ کې د مجاهدین د شکارونو کې چې اورلیک تر اوسه نه په شریعت کې نه په قانون کې دغه مولیان فلسطین چې د حکومت په وخت کې دی د حکومت سره اوس طالبانو سره دي. هغه مجاهدین چې اتحاد یې کوی هغه دغه یې کول. اوس الان هغه د طالبانو سره ولاړ دي، د ځوانانو سرونه غچ کوي. د دې د ویډیو سره کې مننه ته خوښه ده راته د دې باندې راشي کارو ته سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو وس هم صفی الله ستنگزی د مهم خبرونو سر ټکی دروړی.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر په لوی لار درې قاضیان او یو بل کس د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. د خبره د لوګر امنیه قومندان رحم خدا مخلص نن ازادي رادیو ته تایید کړه. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت هم ازادي رادیو ته تایید کړه چې د پکتیا د استیناف محکمې درې قاضیان او د دې محکمې یو اجرایي کارمند کابل ته په لار په لوګر کې لخپل مترخ کې تکړه شوی او په ډزو وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان هغه ادارات کړ چې وسلوال د افغانستان لپولی وراوختي او هلته حمله کړی ده. د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال له افغانستان وراوختي او دغه هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله کړی. یو ډل افغانان چې له جرمني استل شوی وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور لمخې د کابل هوایي ډګر چارواکو تایید کړی چې شپږ دیرش افغانان نن له جرمني کابل ته رسېدلي. سلګونه پناه غوښتونکي چې ویل کیږي ډیری افغانان او افریقایان دي نن د پاریس په شمال کې له دوو کمپونو بل ځای ته انتقالیږي. یو ورځ مخکې د فرانسې حکومت د مهاجرت د مخنیوي لپاره تدابیر اعلان کړل. نن په لبنان کې زرګونه زده کوونکي له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول. دا څلورمه اونۍ ده چې د لبنان د حکومت پر وړاندې بې ساري اعتراضونه پیل شوي دي. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده.
او سم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو خاطر پر دې سو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال 19 کلن لوبډلې د آسیا جام په مقدماتي لوبو کې خپل لومړی لوبه عربستان ته وبایلله. دغه لوبه چې تیره شپه د عربستان سعودي په کوربتو برابره شوې وه افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړه. افغانستان له ازبکستان او هندوستان سره دوه نورې لوبې لري چې د روانې لمریزې میاشتې په 18 او 19 نېټه به په عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د ښځینو فوټبال لیګ د سیالیو په دوام نن د پروان لوبډله د بلخ لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو برخې مسؤل شفیع شاداب د پنجشنبې په ورځ ازادي دپټ ویل چې په دې لیک شپږ لوبډلې له ولایتونو او دوه لوبډلې د کابل څخه ګډون لري. دغه سیالي دوه ورځې وړاندې پیل شوې وه چې تر دا مهاله څلور مختلف لوبډلو په خپلو کې سیالي کړې. او د هندستان د کرکټ سوداګریز لیګ یا آی پی ایل مسؤلین وایي چې په 2023 کال آی پی ایل کې به د نوو بال لپاره سپیشل یا ځانګړی لوبڅاروي. د آی پی ایل لیګ مسؤلینو په خبره چې دا لوبڅار به یوازې د نوو بال توپونه کنټرولوي. نو بال هغه دی چې کله د بالر په خلک کرخي واوړي. کله چې فولټاس توپ د توپ هونکې لسینې پورته وي نو بال دی. کله چې ډینجر لاین د بالر لخوا تچی او یا هم کله چې فیلډران له اجازه پرته له لوبغال یا سرکل څخه بهر وي نو لوبسار نو بال ورکوي. د آی پی ایل لیگ د چارواکو په خبره تیر پړاوونه کې د لوبساران لخوا د نو بال په کنټرولولو کې تیروتنې وشوي. د 2019 کال آی پی ایل په لوبه کې د ممبئی انډینز او چنئی ترمنز لوبه کې ملنګا نو بال کړی و چې لوبسار پکې تیروته او نو بال یې ورنه کړ. تازه د آی پی ایل لیگ چارواکي وایي چې د لوبسارانو ټیم سره به یو ځانګړی لوبسار هم وي. دا لوبسار به نو بالونه څاري او له نورو لوبسارانو سره به مرسته کوي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو تر ازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادې رادیو او یونیسف ته ادارې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان لمور پلار او نورو امزولو سر زد کوي.
ماشومان هم دستی ده هم دستی عادت لری چی مثلا و یه هر شاید ما بخواستی هر شاید چورت ما حیا نیشی دوی زد کهی.
د ماشوم زد کول دغه راتلون کای لڅ ډول ستونزو سره مخ کولی شي.
دوی د کیږي د هغو سرکوب شو غوښتنو او ارمنونو نه چې یو وخت کې دغه منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز وي، د برق سره لوبې کوي، د خلکو د زورونې کار کوي. مثلا
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې پام دی اکل دي خلکو خبري اورو بیا له روان شناس سره هم مرکه لرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو روان شناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیر بیا مور او پلار تل د خپل ماشومانو لذت څخه کړیږي. کچیرې په دغه وخت کې لږ څه بېغوري وشي کېدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغیز وکړي، خو کچیرې یو څه له حوصلې کار واخیستل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي، هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نوي په عذاب. مشران وایي چې د یو ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي، نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خواري غواړي. په پیل کې مو له دوو تنو څخه پوښتلي چې یو شمېر ماشومان ولې ضد کوي.
نوم بلال دا د لغمان ولایت. همدا مشکل دا ده د مور او پلار ډېر ورته ناز ورکوي. یو وجه دا کېدی شي او بل وجه دا کېدی شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغسې ګډوډي دی که نه، نو کېدی شي له پلار نه ورته میراث پاتې وي. پلار مثلا فکر خراب وي همغسې، خو دا خو له پلار ذات نه ده که نه. دغسې درته وایم نصیحت مثلا کوم روش چې ورسره کوي هغه داسې کوي لکه مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړی وي، نو په دې حساب هغه لږ زره زیرزیری راځي. نصیحت ورته وکړي کې ډېر خبره ده.
زما نوم فهیمه رکا ده، میدان هوایی که ما کور ده. زیاتر وایی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چیز کمپیوتر که کار رو که ما نرزه علاقه مندی نلرم از زور تا وایمه چه تو باید مطالعه و که باید کتاب و الوانی تو دقیقه زیاد زد که مثلا زم دیر خفه که ما پده کار باندی دقیقه زین وقت و همه اوم زین وقت و همه اور باندی منت که ما چه باید دا کارونه ونه که خوبی هم اور باندی تاثیر نلری. دست عادت لری چه مثلا وایی هر شای دما بخواستی مثلا چیزه وای ما گیم ما تا باید گیم وای چیزه وای ما مثلا ما تا درسه خوراک باید ما تا هیچ مثلا وای موبایل ما تا هی هر شان چورت ما حیا نیشی دویست گی.
د پانتون استاد او روانشناس یولحق شمس وای چې د زدی ماشوم د قرارولو لپاره ځینې مهمه خبرې باید په پام کې ونیول شي. مثلا کله چې د خپل ماشومانو غاښونه برسوي او هغه خپل خوله درته نه نیسي او یا هم د هغوی نوکان اخلي خپل لاسونه نه درکوي، نو هڅه وکړئ چې خپل ماشوم وخندوي. کله چې ماشوم وخندل نو په دې پوه شئ چې هغه له خپل ضد څخه اوښتی دی. نورې خبرې له ضیاءالحق شمس څخه اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ماشومان ولې ضد کوي.
ډېر اسانه کې ووایو دوه لاملونه درلودلې سي. یا دا ده چې دوی په وجود کې انرژي ډېره ده، د مصرف لپاره یې زمینه نشته. یا دا چې د ځینو اړخونو د کمبودۍ احساس کوي، دا د خپلې کمبودۍ د رفع کولو لپاره یوه لار ګڼي، په دې خاطر دا کار کوي. اوس کولی شو واضح کړو مثلا بعد وخت انرژي ډېره زیاته ده، د دوی د ورځني تقسیم اوقات او ورځني ټوله برنامه د ژوند داسې ده چې دوی دغه ټول انرژي پکې نه مصرفېږي، پاتې کېږي. بناً دا انرژي راځي د بل زورونې لپاره او داسې ځای کې مصرفېږي چې ورسره مور او پلار او د کورنۍ نور غړي کړیږي ورسره. اما هغه ځای کې چې د خلال لپاره ده، کېدلی شي د ماشومانو ته چا غوږ نه نیولی، کېدلی شي د دوی ځینې لوبې د مشرانو لخوا تایید شوي نه وي، کېدلی شي په ځینې ځینو برخو کې تشویق شوي نه وي، کېدلی شي ورته نورو دا مجال نه وي ورکړی چې دوی شوخي وکړي. همیشه یې رټلي وي.